ترانس په اړه هم جزئیات واري، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. راپورونه وی چې د کندوز ښار د مرکزی چوک په ګډون مهمې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې دي. د افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر بلجیم ته لاړ. او هن وی وسلوالو د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوس پر یوې اډې برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د کندوز ښار د مرکزی چوک په ګډون مهمې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې دي. دا خبره د کندوز دولتي شورا دوه غړو امرالدین ولی او غلام رباني شیبه مخکې ازادي راډیو ته وکړه. دوی وایي چې دا مال د کندوز ښار له قومندانۍ سره جګړه روانه ده. د کندوز دولتي شورا غړي وایي کچېرې له مرکز څخه تاسو دمه سرتیري کندوز ته ونه رسیږي، ممکن چې ټول ښار سقوط وکړي. تر اوسه د کندوز امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د کندوز روغتیایي چارواکي وایي چې په ښار کې له روانې جګړې ورته 15 ټپیان او یو مړی راوړل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړې ده چې په کندوز ښار کې زیاتره سیمې نیولې دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کندوز ښار کې د ملکیانو د سر او مال د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې پر ټولو خویو غږ کړی چې ملکي وګړو ته پام وکړي. د هلمند چارواکي بیا د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي. د دې ولایت د والي وان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د ناوې امنیت قومندان او ورسره درې ملګري د یوې سخت نښتې په ترڅ کې وژل شوي، خو په وینا یې ناوې سقوط نه دی کړی.
ناوې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. امنیت قومندان چې واقعا په هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باندې مقامات وښودلې، وروسته له هغه څخه په مخامخ جګړه کې شهادت ورسېدی او مین هم انفجار کړی په هغه ساحه کې او درې نفر نور هم د نوموړي سره په شهادت رسېدلي.
په همدې حال کې د هلمند د والي دفتر وایي چې د ناوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان د 500 نورو وسلوالو سره یو ځای وشل شوی دی. د افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون لپاره بلجیم ته لاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پانه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په بروکسل کانفرنس کې وینا وکړي او د اصلاحاتو، ښه حکومتوالۍ، د ښځو د حقونو، د خصوصي سکتور د پانګونې، اقتصادي ودې او په نورو برخو کې به د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې بیان کړي. د خبر پانې له مخې جمهور رئیس غنی به د دې کانفرنس په څنډه کې د بروکسل کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو مشرانو او لوړ پوړو مقاماتو سره هم کتنې وکړي. د ولسي جرګې مشر له حکومت غواړي چې په هیواد کې د روانو جګړو په وړاندې یو نوې امنیتي ستراتیژي جوړه کړي. عبدالروف ابراهیمی نن د دې جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون وروسته وسلوال او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د بریدونو په زیاتوالو سره پر افغانانو فشار راولي.
د سیمې استخبارات ډېره هڅه کوي چې د سولې پروسه بې نتیجه او بې ګټې تمامه شي، نو ځکه باید ولسمشر او اجرایي رئیس د هیواد د مشرانو سره د یو ځانګړې غونډې او د ملي شورا له امکاناتو د ولایتونو په کچه ګټه واخلي تر څو ځواب ویونکې ستراتیژي موجوده وي.
د ولسي جرګې غړي په نننۍ غونډه کې اکثرو په هیواد کې د روانې جګړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هنوی وسلوالو د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوس پر یوې اډې برید کړی دی. یو سرحدي عسکر یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. پولیس وایي په بارامولا سیمه کې د هندي سرتیرو پر اډه دا برید نن سهار پای ته ورسید. دا برید درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې هند ویل د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو خاص عملیات کړي. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. پاکستان دا تورونه نه مني. د روسیې ولسمشر له امریکا سره د همکارۍ یو پروګرام وځنډاو. د دې پروګرام له مخې دواړو هیوادونو موافقه کړې وه چې د پلاتینیم او د تسلیحاتي ذخیرو یو څه برخه به له منځه وړي. ولادیمیر پوتین نن په یو فرمان کې ویلي چې د روسیې او امریکا ترمنځ د پلاتینیم او د تنظیم او انتقال موافقه د روسیې پر وړاندې د متحده ایالاتو د غیر دوستانه اعمالو له امله وځنډېده. روسیې او امریکا په 2009 کال کې له کلونو مذاکراتو وروسته دا موافقه لاسلیک کړه. د هغو 500 کسانو محاکمه نن د مسکو په پوځي محکمه کې پیل شوه چې د کرملین د وشل شوي منطقې بوریس نیپتسوف په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. نیپتسوف چې د اپوزیشن مخکښ غړی او د صدراعظم پخوانی مرستیالو د 2015 کال د فبروري په 8 نیټه کرملین ته نږدې په ډزو وشل شو. 500 واړو تورنو کسانو چې د چچن یا جمهوریت دي د بوریس نیپتسوف په ترور کې لاس لرل رد کړي دي. او د جاپان یو ساينس پو د تپ برخه کې د نوبل جایزه وګټله. د نوبل د جایزې د ورکولو انسټیټیوټ اعلان وکړ چې یوشی نوری اوسامی د عدلي تپ په برخه کې د یو نوي میکانیزم په کشفولو د نوبل جایزه ګټلې ده. د نوبل د کمیټې منشي توماس پرلمن نن دا جایزه اعلان کړه.
نوبل فرسامله وی کارولینسکی انسټیټیوټت
دوی د سویډن د کارولینسکی د نوبل د انسټیټیوټ نن پریکړه وکړه چې د نوبل جایزه یوشی نوری ته د عدلي طب په برخه کې د نوي میکانیزم د کشفولو له امله ورکړي. دا جاپاني ساینس پوه د توکیو ښار د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ مشري کوي.
در من اوریدونکو خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانا کې کتلې اوریدل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته ننوتي او د خبریال د رپورټ په حواله دغه ښار اوس د طالبانو په لاس کې دی. سبا ته په بروسل کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي. تمه ده افغان ولسمشر او د اروپایي ټولنې مشر یې پرانیسته وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن هیله څرګندوي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي او نړیوال په دې برخه کې هر اړخیزه مرسته کوي.
We are now set to embark on a new partnership with Afghanistan.
ولسی جرګې په حکومت غږ وکړ چې د امنیتي حالاتو د ښه کولو او د جګړو د مهار لپاره امنیتي ستراتیژي جوړه کړي.
رئیس جمهور و رئیس اجرائیه با تدبیر یک جلسه خاص با بزرگان افغانستان همچنان رئیس جمهور سابق روزی که داره در اروزگان و هلمند از امکانات اونها استفاده بکنه.
نور راپورونه هم له روحیه لاته تر پیرا سره پات شي. بیا هم خرغلی په کندوز کې د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د کندوز ښار ډیرو سیمو ته وسلوال طالبان ورغلي او اوس وخت د کندوز د ملي امنیت په ودانۍ حمله روانه ده. دا چې نور جزئیات څه دي اجمل آریان ته به غوږ شو. آریان صاحب مهرباني وکړئ.
نن د غرمې وروسته څلور بجې کندوز ښار ډېرې سیمې وسلوالو طالبان ونیولې او د دې ښار مرکز ته راننوتي دي. دا خبره د کندوز ولایتي شورا د تنو غړو غلام رابندي رباني او امرالدین ولي هم تاییدوي. اوس مهال د ولایت په ودانۍ باندې همدارنګه د ملي امنیت ریاست په ودانۍ باندې درانه جګړه جریان لري او هغه خواته د کندوز شمال لور ته په بالاحصار کې هم افغان ځواکونه نشتي. هغه سیمې نه ده کړی او هم جګړه روانه ده. خو د کندوز سیمې د چارواکي درې بجې په خبري کنفرانس کې رسنۍ ته وویل چې له مزار شریف څخه ځانګړي ځواکونه د راتګ په حال کې دي او غواړي چې د کندوز د بیرته نیولو په اړه د شپې لخوا عملیات پیل کړي.
روغتیایي چارواکي څه وایي؟ آیا په اوسنۍ جګړه کې چې ټول ښار یې له سهاره تر اوسه نیولی دی مرګ ژوبله هم اوښتي، څومره کسان به وژل شوي یا ټپیان وي؟
بلې، له سهاره تر اوسه پورې کندوز او زوی روغتون ته څلور څلوېښت تنه ټپیان ته انتقال شوي دي. د کندوز د زوی روغتون رئیس ډاکټر نئی منګل ازادي راډیو ته وویل چې په دغو څلور څلوېښت تنه ټپیانو کې ډېره برخه یې ملکي وګړي جوړوي او یو تن ښځینه سي وژل شوي هغه هم د روغتون ته انتقال شوی ده.
نو د خلک څه وایي؟ بالاخره آیا واقعا دا خبره هم شته چې د کندوز ډېرې سیمې اوس ښار نیول شوی دی؟ چارواکي خو دغه مسله تر اوسه پورې نه وایي او په دې اړه باندې خبرې نه کوي.
چارواکي واقعا په دې اړه باندې خبرې نه کوي او په مطبوعاتي کنفرانس کې ژورنالیستانو او ازادي راډیو په دې اړه څه پوښتنې کولې دي. په دې اړه څه ونه ویلې، له سوالو څخه تېښته کوله. او خو د خلک ډېر صحبت وکړ چې د ښار کامل تړلی ده. یو شمېر خلکو سره چې موږ مرکې وکولې په ښار کې تقریبا درې بجې وویل چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ناروغان په کورونو کې لرې نشي کولی چې هغوی روغتون ته انتقال کړي. یو کس ویلې چې زما کور کې له اوس یو سیاسره د
امیدواری تکلیف لري اوس قابلیت شاګردانو ته پیدا کیږي، همدارنګه نور کسانو لري چې خار تړلې ده ډوډۍ ته پیدا کیږي، خوراکي ستونزو ته اړتیا لري، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
بلی ډیر زیاته مننه کوم په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار د سقوط په اړه باندې تازه جزئیات ورکول. د کندوز ښار دوه ولایتي شورا غړي ویلي چې د کندوز ښار ډیرې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، او اوس وخت د ملي امنیت په ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو لخوا جګړه روانه ده. خلک هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او تر دې دمه پورې شاوخوا 15 کسان چې ټپیانو د کندوز حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د کندوز ښار تړل شوی دی، او خلک له هغې ډلې کوم کسان چې ناروغان دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او په کندوز ښار کې د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخامخ شوي دي. اخوا امنیستي انټرنیشنل یا د افغان نړیوال سازمان د کندوز ښار د سقوط په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا رئیس چمپا پاتل ویلې دي چې دا ډیره سخته خوشینونکي خبره ده چې خلک له خوبه پاسېدل، او د طالبانو لخوا د محاصرې خبرونه واورېدل. هغوی وایي چې په دغې وخت کې د خلکو ژوند له سخت خطر سره مخ دی. پاتل د خلکو د ژوند لپاره د دواړو خواو څخه غوښتنه کړې ده چې باید د هغوی ژوند خوندي پاتې شي، او په دې اړه باندې په کندوز ښار کې د طالبانو لخوا د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس به هم هغه راپور ته غوږ شو چې د کندوز او ځینو نورو ناامنو سیمو په اړه باندې ده، دا چې په کندوز او نورو سیمو کې ولې وخت نا وخت جګړې کیږي او افغان پوځیان د مهارولو توان نه لري. دغه ټولو پوښتنو ته اجمل اند په یو رپورت کې ځواب پیدا کړی.
کندوز لخکرګا او ترنکوټ ولایتي مرکزونه او ګڼمیشتې سیمې دي چې په دې وروستیو کې استوګن پرله پسې د ښارونو په منځ او یا له څنډو د جګړو غږونه اوري. طالبان ولې پر دې ښارونو د درنې مرګ ژوبلې د قبلولو سربېره جګړې ته دوام ورکوي، او حکومتي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولې نه دي توانېدلي چې مخالف وسلوال له دې ګڼمیشتو ښاري سیمو څخه په دومره واټن په شا کړي چې لږ تر لږه مرکزونو ته ګواښ پېښ نه کړی شي. د کندوز ښار ته یو کال وروسته د طالب وسلوالو بیا ننوتلو دا پوښتنې یو وار بیا زیاتې کړې. کله چې د دفاع د وزارت له ویان جنرال دولت وزیر څخه وپوښتل، نوموړي وویل
په هلمند کې هم د دښمن پلان دی، شاته استخباراتي لاسونه دي. په کندوز کې هم دښمن دی، شاته استخباراتي لاسونه دي. اعلان ناشده جګړه ده. د دې خواته تاسو وګورئ د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا او نورې شوراګانې چیرته موجودیت لري.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم کوثری وایي کندوز چې یو کال مخکې د دوو ورځو لپاره طالبانو نیولی و، پر دې ښار دا ځل بیا پر دې برید سره طالبان غواړي چې وښيي حکومت دغلته د دوی په ماتولو کې پاتې راغلی.
د دې باوجود چې یو مهم حادثه په 2015 کې وشوه، د کندوز ولایت سقوط وکاو، او د افغانستان دولت مثلا د خارجي قوې په افغانستان کې بیرته کوشش وکاو دا ځای ونیسي. دا چې اوس طالبان بیا په کندوز کې دا پرمختګ کړی دی، نو دوی غواړي خلکو ته وښيي چې د دې باوجود دولت مثلا ډېره توجه دوی ته وکړله، خو د امنیت په ساحه کې دوی بیا ناکار دي. وګورئ، موږ بیا وکولی شو چې پرمختګ وکړو او د کندوز ولایت مثلا بیا په خطر کې واچو.
د ښاغلي کوثری په وینا په ځانګړې توګه د بروکسل د غونډې په درشل کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر راتلونکي بحث کوي، د دې پیغام رسول د طالبانو لپاره نور هم مهم دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپواتي خلا مرخیل وایي په تیر یو کال کې وسلوال مخالفان وتوانېدل چې جګړې د افغانستان په شمال کې د کندوز په شمول ټولو ولایتونو ته پراخې کړي، او افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې خپاره کړي. د نوموړي په وینا په کندوز، هلمند او ترنکوټ کې ولایتي مرکزونو ته نږدې بریدونه د دې ولایتونو د سقوط په هدف نه، بلکې د طالبانو جنگي مانورې دي چې غواړي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه ستړي کړي.
د یو ځای کې فشار راوړي، کله بل ځای کې فشار راوړي، کله دا د جګړې د مانور په نامه باندې دي، ځکه چې قوتونه مصروف ساتي. قوتونه نشي کولای په عین زمان کې څو جبهو ته خپل ځانونه ورسوي. په همدې خاطر د سیاور دوی په هلمند باندې فشار راوړي، بیا په اورزګان باندې فشار راوړي، بیا تر څنډوزان ورسوي، بیا بیرته شاته ځي، بیا په کندوز فشار راوړي، تر څنډوزان ورسوي، بیا بیرته ځي. همدغسې په نورو ولایتو باندې هم دا د دې معنی لري چې کرا کرا دا زمون قوتونه که داخلي وی خارجي دوی ستړي کوي.
د حکومت د نن په لوړ او ټیټه کچه خپل منځي اختلافات د امنیتي او دفاعي ادارو ترمنځ کم همغږي او د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو افغان سرتیرو ته پر وخت مرستو نه رسیدل هغه نور علتونه دي چې افغان کارپوهانو په وینا په کندوز، هلمند او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتېدو سره مرسته کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د روانو جګړو په وړاندې یو نوی امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته وویل چې د حزب اسلامي سره د سولې ته تر رسیدو وروسته دښمن او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې په هیواد کې حملې ډېرې کړي. د دفاع وزارت هم په بېلابېلو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي خو وایي چې وسلوال مخالفین د جګړې د فصل وروستی زور ازمایي. یوسف زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د هیواد په څو ولایتونو کې یو ځای جګړو اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې لاغې وروسته چې وکیلانو د بېلابېلو ولایتونو د امنیت په اړه اندېښنې ښکاره کړې وویل چې هلمند، اروزګان، فراه، کندوز او غور ولایتونه دا مهال تر سختو ګواښونو لاندې دي او هر وخت یې د سقوط احتمال کېدای شي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د روانو جګړو په اړه نوې ستراتیژي غوره کړي. دوی د سیمې استخبارات ډیره هڅه کوي چې د سولې پروسه بې نتیجه او بې ګټې تمام شي. نو ځکه باید ولسمشر او اجرایه رئیس د هیواد د مشرانو سره د یوې ځانګړې غونډې او همدارنګ د پخواني ولسمشر له نفوسه چې په هلمند او اروزګان کې لري او د ملي شورا له امکاناتو د ولایتونو په کچه ګټه واخلي تر څو ځواب ویونکي ستراتیژي موجوده وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د حزب اسلامي سره روغې جوړې ته رسېدلی خو نورو خواوو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. پولیسي جرګه کې د هلمند او کندوز استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو جګړه د دوی د ولایتونو تر مرکزونو رسولې ده. ولسی جرګه په داسې حال کې د بېلابېل ولایتونو د امنیت وسلوالو مخالفینو لخوا د ځینو سیمو د سقوط د ویرې په اړه اندېښنه څرګندوي چې دا مهال د هیواد په جنوب لویدیځ، مرکزي، ځینې شمالي سیمو او لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو خپلو فعالیتونو او حملو ته زور ورکړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو په وړاندې پیاوړې پالیسي شته خو مخالفین د جګړو د فصل وروستی زور ازمایي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو ولایتونو کې چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه موجود دي د افغان ځواکونو ټولې قطعې موجودې او وخت په وخت پلان شوي عملیات ترسره کوي.
دا د دشمن پلانونه دي چې دوی غواړي د جنگي فصل په اخرو کې په څو نقطو کې بریدونه وکړي. مګر یو شی چې ډېر روښانه دی هغه د وسلوال پوز هغه د پیمان دی چې هر چېرته دوی سر پورته کوي
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په افغانستان کې د القاعدې، طالبانو، داعش او حقاني شبکو په څیر د بېلابېلو تروریستي ډلو یو ځای فعالیتونو ګواښونه ډېر کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې دا مهال یې د هیواد په 15 ولایتونو کې عملیات روان دي او هغه راپورونه ردوي چې ګواکې په روانه جګړه کې د افغان چارواکو او ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نشته.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی از اسکینګ فور ریفورم.
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت اصلي هیله څه ده؟
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم اهدافمند
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي راډیو خبر شي.
تمه ده سبا د بلجیم په پایتخت بروسل کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د تجدید په اړه نړیواله غونډه وشي. شاوخوا اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو په دغې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر د دې غونډې د پوښښ لپاره بروسل ته تللی او همدا شیبر سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. شیبر صاحب، مهرباني وکړئ.
د بروکسل نړیواله غونډه سبا بل سبا د افغانستان لپاره په بروکسل کې د بلجیم په مرکز کې جوړیږي او د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنه دا غونډه یو ځای مخته وړي. سبا ته به دا غونډه ولسمشر اشرف غني پرانیزي. خو تر دې غونډې مخکې نن ورځ یو خبر شیبه مخکې خپور شو چې اروپایي ټولنه اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د شی حکومتولۍ لپاره د افغانستان د مالي وزیر اکلیل حکیمي سره د 200 ایرو
یو تړون لاسلیک کړي. بله، شیبر صاحب، د 200 میلیونو یورو حتما
بلیا دسو میلیونه یورو دا لاسیکی دیشی حکومتوری لپاره افغانستان سره او دسره لومړی کال راپدې خو د افغانستان لپاره دا ورته ولسمه غونډه ده خو دا له یو اړخه لږ توپیر لري د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات مسله پکې څېړل کیږي او د بروکسل د غونډې ځینې برخوال را رسېدلي دي او تمه ده چې په لنډو شېبو کې افغان پلاوی چې ولسمشر اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امنیت د ملي امنیت سرکار حنیف اتمر د مالي وزیر اکلیل حکیمي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور چارواکي پکې د بروکسل ته راورسېږي
بله ډېره زیاته مننه کوم شیبر صاحب محترم بیا به هم په نورو پروګرامونو کې له تاسو سره تماس ونیسو د بروکسل غونډه به سبا ته پیلېږي تمه ده پیل یې د افغان ولسمشر او د اروپایي ټولنې د مشر لخوا وشي او په پای غونډه کې به یې هم اجرایي رئیس پای غونډه ترسره کړي
آزادی خبری مجله اوري
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 2.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر هیله څرګندوي چې پراتلونکو څلورو کلونو کې به په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د افغان سولې له بهیر سره مرسته وکړي بلخوا افغان حکومت یو ځل بیا د تروریزم له ملاتړو هیوادونو وغوښتل چې تروریزم له ملاتړه لاس واخلي په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د بروکسل په غونډه کې به د نړیوالو په همکارۍ په افغانستان کې په دو عمده تغیراتو تمرکز وسي فرانس مایکل میلبن وایي لومړی بدلون دا دی چې د سولې په پروسه به زیات تمرکز وسي څو بریالی سي
د نړیوال ټولنې په همکارۍ لومړی بدلون دا دی چې د سولې په بریالیتوب به زیات تمرکز وشي که څه هم د سولې په پروسه کې ستونزې شته خو څلور کلونه چې په وړاندې لرو په دې پروسه کې به کار وشي او په دې موده کې به نړیواله ټولنه له افغان دولت سره کار وکړي چې ټاکل شوي اهدافو ته ورسیږي
ښاغلی میلبن همدارنګه وایي دویم بدلون د سیمه ییز اجماع په جوړېدو راڅرخي څو ګاونډي هیوادونه د مسؤلیت احساس وکړي او د تروریزم پر وړاندې جدي او قاطع عمل وکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د جوړېدو په هدف د چین روسیې او هند په ګډون یوولسو هیوادونو ته سفرونه وکړل چې د حکومت په وینا لاسته راوړنې هم درلودې افغان حکومت ویلي چې له یو هیواد پرته یې د سیمه ییز اجماع ملاتړ ترلاسه کړی په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د نړیوالو په همکارۍ افغان حکومت زیاتې هڅې وکړې چې د وسلوالو طالبانو په ګډون له نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره سوله وکړي خو په دې برخه کې بریالی نه سو د ملي وحدت حکومت له اوږدو او پرله پسې خبرو وروسته وتوانېد چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او د تروریزم له ملاتړ هیوادونو غواړي چې د ترهګرو پر وړاندې ودرېږي د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینه پالوای د محل سیمه او نړۍ د تروریزم پر وړاندې د افغان حکومت له دری څخه ملاتړ کوي
ورپسې هله باندې شي دا هیواد چې لا تر اوسه هم د افغانستان د سولې له پروسې سره همکار نه دی په دې هله چې د سولې له پروسې سره همکار شي هغه سولې شي دوی هم په ګټه دا او د سیمې په ګټه
له بلوري د سیاسي چارو کارپو بشیر بیژنوای دا چې نړۍ په سیمه او افغانستان کې د تروریزم له خبرېدو په ویره کې ده نو له همدې عمل هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله اټینګ شي
د تروریستي ډلو حضور د خپرېدو په حال کې دی دا واقعیت دی چې سیمه زیانمنه کړي له سیمې وروسته به لومړی لیک اروپاوي
د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړې فاکتور په ګوته سوی او د سولې لپاره هی لارې موجود دي نو اړتیا ده چې حکومت د سولې پروسه د ملي هدف په توګه جدي تعقیب کړي
ازادي رادیو تغواګي است ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي اوس هم ورزو یو راپور ته چې د افغانستان د په بخښنه سره د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د افغانستان د ولسی جرګې لخوا راپور مو واورید اوس هم ورزو یو راپور ته چې له کابل زموږ همکار سباون کاکړ راستولې د البته د افغانستان د ملي تدارکاتو اداره وی په تیر یو نیم کال کې د دریا تیا شرکتونو نمونه تور لیست ته داخل کړی دی. د دغه ادارې مشر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته وویل چې هغه شرکتونه چې نمونه په تور لیست کې راغلي په جعلکاری او د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورن دي. د فساد پر وړاندې د افغاني شبکه بیا اندېښنه ښیي چې د تدارکاتو کمیسیون کې داسې کسان شته چې د فساد سره د مبارزې په پلمه غواړي په غیر قانوني ډول مشخصو کړیو ته قراردادونه ورکړي. په دې اړه باندې تفصیل د سباون کاکړ په ریپورت کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې مسؤلین وایي چې د دراتیا شرکتونو مسؤلین یې په قراردادونو کې د سرغړونې له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغې ادارې مشر یما یاري د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خپل ادارې د لاسته راوړنو په اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د یادو شرکتونو د ضمانت له پیسو یې 115 میلیون افغانۍ هم ضبط کړي دي.
تر نن ورځې چې موږ او تاسو سره ناست یو، درې اتیا شرکتونه چې جعلکاري یې کړې وه او د تدارکاتو پروسې ته یې ناسم اسناد ورکړي وو، نمونه یې د شرکتونو په تور لیست کې راغلي دي. دوی به یو ټاکلې مودې پورې په تدارکاتي چارو کې ګډون ونشي کړی.
د افغانستان د ملي تدارکاتو د ادارې مسؤلین دغه شان په تیرو دوو کلونو کې د تدارکاتو په قانون کې تعدیلات له ملي شورا څخه د هغې تصویب او د ولسمشر لخوا یې توشیح خپله لویه لاسته راوړنه ګڼي. د یادې ادارې مسؤلان د نورو لاسته راوړنو تر څنګ دا هم وایي چې د بېلابېلو تدارکاتي ادارو کابو 2000 تړونونه د همدې ادارې لخوا ارزول شوي او د ملي تدارکاتو کمیسیون ته د لازمو پریکړو لپاره لیږدول شوي دي. خو په ورته وخت کې د فساد په وړاندې افغاني شبکې بیا اندېښنه ښیي چې لا هم د امنیتي بنسټونو په قراردادونو کې فساد موجود دی. د دغه شبکې ویان شکر الله مشکور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
فساد یوازې په قراردادونو کې د رشوت مسله نه ده، بلکې د کارونو ځنډولو مسله، د لومړیتوبونو د په نظر کې نه نیولو مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې د فساد په خطر کې دي.
شغله مشکور وایي که څه هم د تدارکاتي چارو د سمون لپاره د محل یو کمیسیون کار کوي، خو په دې برخه کې باید د یو هر اړخیز سیستم د رامنځته کېدو په هدف جدي ګامونه پورته شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریه پاوځ په حلب ښار کې پر یاغانو هغه کړی چې تسلیم شي. د دې محاصره شوی ښار په مختلفو برخو کې تر اوسه شاوخوا 2.5 لکه کسان په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د سوریه پاوځ پر مخالفه وسلوالو ځواکونو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او له محاصره شوي حلب ښار څخه ووځي. دا ښار له څه مودې راهیسې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د الوتکو تر حملو لاندې دی. د سوریه پاوځ دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې کړې چې د سوریې او روسیې الوتکو د یاغیانو پر سنګرونو په لسګونو بمباري کړې. ویل کېږي شاوخوا 2.5 لکه ملکي وګړي د دې ښار په هغو برخو کې ووسي چې د حکومت ضد ځواکونو په کنټرول کې دي. د سوریه پاوځ په یوه خبر پاڼه کې چې دولتي خبري آژانس سنعا خبره کړې ویلي چې یا غیان د په حلب کې له خپلو سنګرونو ووځي او ملکیان د پرېږدي چې خپل عادي ژوند وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د روسیې او سوریه ځواکونه به د هر هغه مخالف وسلوال لپاره د امن لاره خوندي او ورسره مرسته وکړي چې له جګړې لاس اخلي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر سټیفن او براین پر حلب چې د سوریې دوهم لوی ښار دی د حملو د درولو لپاره د نړیوالو له لوري د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. او براین په حلب کې بشري وضعیت دوزخ ته ورته وباله او ویل چې خلک نه اوبه، نه ډوډۍ، نه برېښنا او نه هم درمل لري. هغه زیاته کړه د حلب په ختیځ کې د روغتیایي خدمتونو سیستم تقریبا فلج دی او روغتیایي مرکزونه یو په بل پسې بمبار شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر سوریه او روسیې سخت انتقاد وکړ. هغه په برمنګهام کې د وینا په ترڅ کې وویل:
It is the continuing savagery of the Assad regime
دا په حالت کې پر خلکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د وحشیګرۍ او هم په هغو اعمالو کې د روسیې د لاس لرلو دوام دی چې ښکاره جنګي جنایت بلل کیږي. په روغتونونو بمباري له دې سره سره چې دوی پوه دي چې هغه روغتونونه دي او له روغتونونو پرته بل څه نه دي، دا کار د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پروسه ناممکنه کوي او د کډوالۍ بحران چې رسیدګي ته تیر 2015 کال اروپا له ستونزو سره مخامخ شوي وه اوږدوي. لبل خو د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې چې دفتر په لندن کې د یک شنبه پر ورځ ویل چې یاغیانو او د سوری حکومت زواکونو او ملاتړو د دې ښار په مختلفو برخو کې د توپونو ډزې تبادله کړې.
په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. دریغ نیم ساعت وروستي خبری خبرونه احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. شورشیان طالبان یک بار دیگر کنترل بخش هایی از شهر کندوز به شمول چوک کندوز را در دست گرفتند. سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت فعلی مردم کندوز ابراز نگرانی کرده است. کنفرانس بروکسل فردا برگزار می شود. هیئت حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست امروز کابل را به قصد بروکسل ترک کرد. تا دقایق دیگر در مورد اینها گزارش خواهیم داد، اما اولتر از همه خبرهای مهم با همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. مقامات در ولایت قندوز میگویند طالبان قسمت‌های از این شهر را تصرف کردند. رهبران حکومت افغانستان امروز جهت اشتراک در کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان راهی شهر بروکسل شدند. جنگجویان افراطی پایگاه اردوی هند را در کشمیر مورد حمله قرار دادند. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح برخی از نقاط مهم شهر قندوز را تصرف کردند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از امرالدین ولی و غلام ربانی، دو عضو شورای ولایتی قندوز، گزارش داده که طالبان مسلح لحظات پیش چوک شهر قندوز را تصرف کرده و اکنون جنگ شدید در نزدیکی قماندانی امنیه این شهر جریان دارد. آقای ولی گفت وضعیت غیر قابل قبول بوده و افزود
سال میگذره که مردم قندوز در آتش جنگ میسوزه. هر روز اینجا مخالفین حکومت دور پیدا میکنن، بعض نیروهای امنیتی اونا را بیرون میرانه. هر رفت آمد از اینا و بابایی جنگ از اینا شما میفهمید که چقدر خسارات برای مردم قندوز، چی جانی و چی مالی برای اونا میرسونه. امروز به هزارها خانواده بیجا هستن. شما شاهد هستین که راه ها و شاهراها مسدود است.
با گفته این دو عضو شورای ولایتی، نیروهای امنیتی افغان سنگرهایشان در این مناطق را ترک کردند. در این حال سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت غیر نظامیان در قندوز ابراز نگرانی کرده، از طرفین درگیر خواسته تا به مسئولیت ملکی ها توجه کنند. انفجار امروز در بازار ولسوالی درزاب ولایت جوزجان تعداد کشته و زخمی به جا گذاشته است. این انفجار که مواد در یک بایسیکل جابجا شده بود، بعد از چاشت امروز در روز بازار در جمعی از مردم رخ داد. دکتر آرون علمی، رئیس شفاخانه ولایتی جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه این انفجار 7 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. با گفته ای وی وضعیت 36 تن زخمی ها وخیم گزارش شده است. مسئولیت این انفجار را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. دفتر والی هلمند میگوید قماندان نامنهاد طالبان مسلح برای ولسوالی ناوه همراه با 45 مسلح دیگر کشته شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر والی هلمند گفته شده که این افراد در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. در ادامه آمده که طالبان مسلح ساعت 5 صبح امروز بر ساختمان‌های دولتی ولسوالی ناوه حمله کردند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. و رهبران حکومت وحدت ملی به هدف اشتراک در کنفرانس بروکسل کابل را به قصد بلژیم ترک کردند. ارگ ریاست جمهوری امروز با نشر خبرنامه گفته که این سفر 3 روزه خواهد بود. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش در کنفرانس بروکسل در مورد دستاوردهای افغانستان در بخش‌های اصلاحات، حکومت داری خوب، حقوق زنان، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی صحبت خواهد کرد. گفته شده که رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این کنفرانس با سران و مقامات عالی رتبه کشورها اشتراک کننده در کنفرانس بروکسل به گونه جداگانه نیز گفتگو خواهد کرد. هند میگوید جنگجویان افراطی با ماشیندار و بم دستی بر یک قرارگاه نظامی در شهر کشمیر حمله کردند. یک محافظ سرحدی را کشته و دیگری را زخمی نمودند. پلیس گفت درگیری ها بین مهاجمین و نیروهای هندی در قرارگاه نظامی بارامولا صبح وقت امروز پایان یافت. قرارگاهی که بالای آن حمله صورت گرفته مرکز محلی یک قطعه نظامی مبارزه با شورشیان هند می باشد. این حملات 3 روز بعد از اینکه اردوی هند حملات هوایی را در منطقه راه اندازی کرد صورت می گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک برنامه همکاری این کشور با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا و روسیه بر اساس این برنامه برای از بین بردن بخش‌های از ذخایر پلوتونیوم تسلیحاتیشان تعهدات را سپرده بودند. در یک فرمان ریاست جمهوری روسیه که امروز به نشر رسیده آمده است، تطبیق موافقتنامه تنظیم و انتقال پلوتونیوم بین روسیه و آمریکا به خاطر اقدامات غیر دوستانه واشنگتن در برابر روسیه به تعلیق در می آید. این موافقتنامه بین آمریکا و روسیه پس از سالها گفتگو در سال 2000 میلادی امضا شد و در سال 2010 میلادی در آن تعدیل به میان آمد. و یک دانشمند ژاپنی برنده جایزه طب نوبل شناخته شد. انستیتوت توزیع جوایز نوبل در استکهلم امروز اعلان کرد که یوشی نوری اوسیما به خاطر کشف میکانیزم‌های کالبدشگافی برنده این جایزه شد. توماس پرلمن منشی کمیته نوبل برای جایزه طب امروز برنده جایزه نوبل را اعلان کرده گفت:
نوبل فرسامینگن وید کارولینسک اینستیتوتت هار ایداگ
اسامبلی نوبل انستیتوت کارلینسکی سویدن امروز تصمیم گرفت که جایزه نوبل را به یوشی نوری به خاطر کشف میکانیزم های کالبدشگافی عطا کند. این دانشمند ژاپنی استاد انستیتوت تکنولوژی شهر توکیو می باشد. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، شورشیان طالبان یک بار دیگر کنترل بخش‌های از شهر کندوز به شمول چوک کندوز را در دست گرفتند. با یک وکیل کندوز صحبت کرده ایم.
مناطقی که اینا حمله کردن یک منطقه سیدرک بود، منطقه زرخرید است، منطقه زاخل است، منطقه چرخاب است و این مناطق بود که طالبا از اینجا مستقیما حمله کردن و یک تعداد از این مناطق به تصرف خود در آوردن.
مقام های ولایت هلمند گزارش ها در مورد سقوط ولسوالی ناوه به دست طالبان را رد کردند.
هغه کتاب چې هوایی د احوال خاص خدای امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، هغه توانیدلی دی چې ولسوالی په خپل ولکه کې وساتي.
هیئت حکومت افغانستان برای شرکت در کنفرانس بروکسل امروز کابل را به قصد بلژیم ترک کرد. در مورد اتهام رئیس ولسی جرگه افغانستان بر استخبارات منطقه هم برایتان میگوییم.
استخبارات منطقه و دور سعی داره که پروسه صلح را خدای ناخواسته بی نتیجه بگردانه.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. شورشیان طالبان یک بار دیگر کنترل بخش‌های از شهر کندوز به شمول چوک کندوز را در دست گرفتند. این را چند عضو شورای ولایتی کندوز و یک نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان تایید کردند. این مناطق امروز پس از چند ساعت درگیری و دست شورشیان سقوط کردند. شورشیان طالبان اوائل امروز از چندین استقامت بر شهر کندوز هجوم بردند. سازمان عفو بین الملل به خاطر آنچه وضعیت ناگوار مردم محل خوانده ابراز نگرانی کرده است. اینکه حالا وضعیت از چی قرار است می رویم زنده و مستقیم به کندوز. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. درگیری ها هنوز هم ادامه داره؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. همه کنون درگیری در چهار اطراف مقام ولایت کندوز و ریاست امنیت ملی به شدت جریان داره. هوا اما حوالی ساعت 4 بجه بعد از ظهر امروز طالبان مسلح توانستند که بخش عمده شهر کندوز را تحت تصرف خود درآورند. دو تن از اعضای شورای ولایتی کندوز امرالدین ولی و غلام ربانی ربانی تایید کردند که طالبان مسلح بخش اعظم شهر کندوز را تصرف کردند. او گفت که فعلا مردم در وضعیت خیلی بدی قرار دارند، چون اکثر گلوله های سلاح ثقیله و سبوک سنگین در محلات که مردم بود و باشند در اوجا اصابت کردند.
بله آقای آریان، طوری که من پیشتر هم گفتم، سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت مردم کندوز ابراز نگرانی کرده و گفته که زندگی مردم با خطر مواجه است. شما که به عنوان خبرنگار در محل هستید میدانین که وضعیت مردم محل واقعا نگران کننده هست؟
بله، وضعیت مردم خیلی نگران کننده است، چون مردم اکثرشان در خانه های خود گیر ماندن، نتوانستن فرصت نیافتن که از خانه هایشان بیرون شوند. از اولی ساعت 3 بجه شب تا کنون در خانه هایشان گیر ماندن. بر اساس معلومات ریاست شفاخانه اوزوی کندوز که از آغاز درگیری تا کنون 45 تن زخمی به شفاخانه اوزوی کندوز انتقال داده شده که بیشتر این رقم را افراد ملکی تشکیل میدهند. همچنان رئیس شفاخانه اوزوی کندوز گفت که با کمبود پرسنل اوناسیا روبرو هستند، چون در سر درگیری اکثر دکتران اوناسیا و دیگر نرسان نتوانستند که به وظیفه خود رسیدگی کنند.
بله آقای آریان، اینجا گفته میشه که هزاران نفر یا هم خانواده در نتیجه این درگیری از خانه هایشان بیجا شدن. شما میدانین که این افراد به کجا بیجا شدند و آیا کمک هایی که اینا نیاز دارن قرار است به زودی در اختیار اینا قرار بگیره؟
از اولی ساعت 8 صبح سوت شورای کندوز سخار محدود است و دیگر راه ولسوالی ها باز است و همچنان راه کندوز بغلان هم برای ترافیک باز است. اکثریت مردم که ما شاهد بودیم به طرف بغلان بر حرکت بودند، کسایی بودند که ثروتمند، اما کسانی که توانایی مالی ندارند همشان در خانه های خود باقی ماندند. اما برای کنفرانس خبری مسئولان امنیتی کندوز و ملکی اظهار داشتن که آنان به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عملیات را به کندی به پیش میبرند، اما ولی کندوز اظهار داشت که قطعات خاص اولی شب این شب به ولایت کندوز خواهد رسید تا آنها به طور مسلکی وارد اقدام شوند که به افراد ملکی آسیب نرسد.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز بود که در مورد درگیری ها در این ولایت می گفت با یک نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان هم صحبت کرده ایم. فاطمه عزیز در صحبت با ما ساعت پیش
تایید کرد که بخشهایی از شهر کندوز به دست طالبان سقوط کردند. ابتدا از خانم عزیز در مورد وضعیت فعلی کندوز پرسیدم.
خب متاسفانه ولایت کندوز یکی از ولایت‌های رنجیده و غم‌کشیده است که سال قبل هم در این وقت سقوط کرده بود و مردم بسیار در بدر و بی‌خانمان شدند. متاسفانه امسال هم از همون وقت حال جنگ جریان داره و ایتی از عملیات سرتاسری که بتونن جنگ مهار کنند در ولایت کندوز صورت نگرفت که بدبختانه امروز از ساعت 4 صبح جنگ از چندین نقطه در ولایت کندوز آغاز شد و مخالفین از نقاط مناطق داخل نزدیک داخل شهر به طرف شهر حمله ور شدن و یک تعداد مناطق نزدیک شهر هم متاسفانه به طرف خود درآوردن.
کدام مناطق خانم عزیز؟
هم جنگ بسیار شدید.
کدام مناطق را بفرمایید؟
خب مناطق که اینا حمله کردن یک منطقه سیدرک بود، منطقه زرخرید است، منطقه زاخل است، منطقه چرخاب است، منطقه آلچین است و این مناطق بود که طالبا از اینجا مستقیما حمله کردن و یک تعداد از این مناطق به تصرف خود در آوردن و امین لحظه هم متاسفانه جنگ شدیدی در نقاط مختلف شهر کندوز ادامه داره و هم یگان عملیات هوایی هم است و مردم واقعا بسیار زیاد پریشان هستند و وضعیت بسیار خراب قرار دارند و منطقه که رایی که به طرف ولایت تخار برن و رایی که به طرف ولایت کابل برن متاسفانه این راه هم جنگ است و مردم نمیتونن در یک محاصره قرار دارن، مردم نمیتونن خود بیرون بکشن و متاسفانه من نمیفهمم که دولت هم در کدام راه روان است و قوای ناتو و امریکا که ما با امریکا پیمان امنیتی را امضا کردیم که تا هنوز متاسفانه اینا هم کار نکردن و مردم از رنج میبرن، مردم از خانه خود بیجا شدن. در منطقه آلتین مردم خانه خود اعلام کردن سر تپه و کوه آلتین بلند شدن و در دیگه مناطق هم مردم با وجود از اینکه راکت باران و مرمی باران است از همون مناطق که جنگ است کوشش میکنن خود را بیرون کنن.
بله
متاسفانه برشان زمینه مساعد نیست
خانم عزیز،
بسیار مردم پریشان هستن.
شما که از مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان نمایندگی میکنین، بدون شک تماس دارین با مردم محل و منابع امنیتی، در مورد تلفات احتمالی وارد شده به مردم در محل در جریانی درگیری امروز اطلاع دارین؟
خب همین که جنگ بسیار شدید است متاسفانه اصلا تلفات را در قبال داره که مسئولین از موجودیت تلفات چیزی نگفتن، ولی گزارشات را که مردم مناطق محل برای ما گفتن که بسیار زیاد مردم تلفات زخمی ها بسیار زیاد است و در این حدثه در عملیات های هوایی هم زیاد مردم زخمی شده و در عملیات های به اصطلاح در جنگ هایی که در منطقه روبروی وجود داره اینجا هم مردم زیاد آسیب دیده و این گزارشات است که ما از مردم گرفتیم.
بله.
اما وقتی از مسئولین پرسان کردیم مسئولین گفتن که به قرار گفتیم مسئولین که جنگ مهار شده و در نقاط مختلف مخالفین شکست دادن و اون مناطق را که مردم میگه که به تصرف طالبات وقتی از مسئولین حکومتی اطلاع گرفتیم اونا گفتم که نه مناطق کاملا در تصرف خودشان است.
بله خانم عزیز،
از
بله چون فرصت ما کم است با معذرت که شما را مقطع کردم، تنها کندوز امروز شاهد درگیری نیست بلکه ولسوالی ناوه هلمند هم شاهد حملات طالبان بوده و امروز ادعا شد که ولسوالی ناوه سقوط کرده و بعد از طرف مقامهای امنیتی رد شد. پیش از کنفرانس بروکسل این درگیری ها امروز صورت می گیره و فردا کنفرانس مهم در مورد افغانستان در بلژیم برگزار می شه. به نظر شما رابطه بین برگزاری کنفرانس بروکسل و درگیری های شدید در دو ولایت استراتژیک افغانستان چقدر می تونه وجود داشته باشه؟
خب ما فکر می کنم که دشمن های افغانستان هر وقتی که درشان فرصت مساعد شده اینا به اصطلاح عملی خود را میکنن و مردم ما را تحت تعقیب قرار میدن. یک سال پیش کنفرانس بروکسل نبود، نه به می شکل عمله را ایلا انجام دادن و مردم را دیدن که به خواستشون رسانده و امروز هم که من فکر میکنم که بیشتر اراکین دولتی بلند رتبه یعنی وزرا و رئیس جمهور و اینا همه مسئول
به اصطلاح امو برنامه ریزی برنامه هایی تن هستن که به خاطر پروگرام به کنفرانس بروکسل اینا حتما یک آمادگی خاص خود می گیرن و از این شرکت هم مخالفین استفاده کردن و این چنین حالت را برای انداختن. شما ارزو
میکنم
به قدم اول به خاطر تامین امنیت مردم کار شود، به خاطر تامین حقوق بشر کار شود،
فرصت موکم است
اگر میلیون ها دلار هم برافغانستان کمک شود که در راستای تامین امنیت کار نشه، ما فکر میکنم او یک بر مردم ما مؤثر نیست.
فاطمه عزیز یکی از نمایندگان مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد درگیری های امروز در شهر کندوز. همین حالا حمیدالله یکی از باشنده های شهر کندوز از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای حمید سلام، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین، سلام خدمت شما، خدمت حاضرین میهمانان برنامه.
شما
رضا هستم، یک از باشنده.
شما دقیقاً در کدام منطقه زندگی میکنین؟ بفرمایین.
ما ساکن ناحیه سوم مربوطات ناحیه سوم شهر کندوز هستیم و از باشنده های ولایت کندوز و شهر کندوز هستیم.
بله. لطفاً در مورد چشم دیدتان برای ما بگوین، امروز تا حالا، از آغاز روز تا حالا در کندوز چی میگذره؟
درست قسمی که شما در جریان هستین، شهر کندوز از شب گذشته، از ساعت 3 بجه شب گذشته که عملات تهاجمی مخالفین دولت بالای شهر کندوز آغاز شد و بالاخره تا همین اکنون که با شما صحبت میکنیم جریان داره و ساعت 4 بجه دیگر بود که شهر کندوز به طور کامل تحت تصرف طالبان در آمد و سقوط کرد و شمول قماندانی امنیه و مقام ولایت، و فعلا هم وضعیت بسیار در حالت وخیم است و مردم هم بسیار در شرایط بد زندگی قرار دارند که هیچ کس از خانه خود برآمده نمیتونند. مشکلات بی‌بهره.
آقای امید، با معذرت، تأثیر از این درگیری بالای زندگی شما و خانواده تان مشخصا تا حالا چی بوده؟
بله، ما به این نقطه اشاره میکردم که یکی از مشکلاتی که این وضعیت بالای مردم تاثیر کرده این است که یکی خب شهر و بازار در مجموع محکم است، بسته است دکان ها، مردم اصلا از خانه خود برآمده نمیتونن، به طرف شهر برن، نانوایا محکم هستن، نان پیدا نمیکنن، نان خشک تا مواد خوراکی. شما من چشمدید سره میگم که امی یک ساعت قبل یک کیلو گاز به 120 افغانی به فروش میرسید که او هم تعداد مراجعین بسیار زیاد بود و گاز هم برشان نمیرسد و میخواستم دیگر مواد خوراکی و به دیگر اجناس ضروری که ضرورت مردم هستند و میخواستم بسیار مشکل پیدا میشه. یک موضوع دیگر، موضوع ناامنی است.
بله آقای امید، با معذرت، حرف شما را مقطع میکنم. شما خودتان در داخل خانه تان مواد غذایی کافی دارین تا چند روزه که احتمالاً این ناامنی ادامه پیدا بکنه از او استفاده بکنین؟
شخصا خود ما ممکن به مشکلات اگر این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه به مثل سال گذشته، اگر ادامه پیدا بکنه به 10 روز و 15 روز به درازا بکشه این وضعیت، ممکن ما به مشکلات زیادی چون کمبود مواد خوراکی و کمبود مواد سوخت و بعضی خدمات صحی گپا مشکل امکان داره به مشکل مواجه شویم و کمبودات احساس شود. اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه، اگه دولت کدام اقدامات جدی روی
نگیره،
طبعاً این وضعیت نه تنها متوجه ما که متوجه تمام ساکنین ولایت کندوز خواهد بود.
تشکر. و بسیار کوتاه، آیا شما جنگجویان طالبان را دیدین که وارد شهر شدن و اینا افغان هستن یا خارجی؟ توانستین تا حالا تشخیص بدین؟
بله، ما خود از صفوف این مردم، از چون ما برای ما از اجازه نبود که از صبح تا به دیگر از خانه بریم، در نماز دیگر که ما از خانه برآمدیم کم و بیش زداخورد آرام شده بود و به مساحت دور و پیش ما که در کوچه های خود برآمدیم، یک و نیمی که دیده میشه دو مردم به چشم میخورد، اکثرا مردم های محلی بودن، این مردم افغان بودن، خارجی ها را ما ندیدیم، چشم دیدی خودی ما، ولی یکی دا شایعات، یکی دا آوازه ها بود بین مردم که دقاتشان امکان داره نزدیک مردمان باشه و از پاکستانی ها و از بعضی ها،
آوازه بود و شخصا خود ما چشمدود خود ما نیست.
تشکر از شما حمیدالله. یکی از باشنده های شهر کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. بخش های از شهر کندوز به شمول چوک کندوز امروز در کنترل شورشیان طالبان قرار گرفتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
داره. ما باید قرار زیاد
کنیم. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مقام های ولایت هلمند گزارش ها در مورد سقوط ولسوالی ناوه به دست طالبان را رد کردند. عبدالودود پوپل نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان صبح امروز از سقوط این ولسوالی به دست طالبان خبر داد. اما عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید که شورشیان طالبان کنترل ولسوالی ناوه را در دست نگرفتند.
دی وسوال مخالفین و سرقتی دی ناوی ولسوالی په مربوطات باندې دی ناوی ولسوالی په اړوند ولسوالی او کمانډانی تهاجمی بریدونه وکړل چې بالاخره افغان قوتونو خپل مقامت وکودی او تر ډیره بریده ورسره وجنګیدل. وسلوال مخالفینو ته تلفات واړول او تر څنګ افغان عملیاتي ځواکونه هم شهیدان او زخمیان لري. نوی قوتونه چې هغه هوایی او ځمکني کتاب دي هغه نوی ولسوالۍ ته رسېدلي دي. هغه کتاب چې هوایی د هوا له خوا څخه د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي هغه توانېدلي دي چې ولسوالۍ په خپل ولکه کې وساتي.
عمر زواک سخنگوی والی هلمند بود. ناامنی ها ولسی جرگه افغانستان را به شدت نگران ساخته است. رئیس این جرگه از حکومت می خواهد تا یک استراتژی جدید امنیتی را در مورد جنگ جاری ایجاد کند. نورالله شایان گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید جنگ های همزمان در چند ولایت افغانستان آنان را نگران ساخته است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت که ولایت های هلمند، اروزگان، فرا، کندوز و غور با تهدیدات بلند روبرو بوده و هر وقت احتمال سقوط آن می رود و از حکومت خواست با توجه به جنگ جاری یک استراتژی جدید را اختیار کند.
استخبارات منطقه و دور سعی داره که پروسه صلح خدای ناخواسته بی نتیجه بگردانه. پس به این ترتیب رئیس جمهور و رئیس اجراییه با تدبیر یک جلسه خاص با بزرگان افغانستان، همچنان رئیس جمهور سابق نفوذی که داره در اروزگان و هلمند، از امکانات اونا استفاده بکنه و میتونه از امکانات شورای ملی استفاده بکنه در سطح ولایات افغانستان.
این در حال است که حکومت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به توافق رسیده است، اما دیگر گروه های مسلح به نبردشان ادامه دادند. برخی از نمایندگان ولایت هلمند و قندوز میگویند که جنگ در مراکز ولایاتشان رسیده است. این در حال است که همکنون مخالفان مسلح در مناطق جنوب غرب، مرکزی و مناطق شمالی و شهرها فعالیت و حملاتشان را شدت بخشیدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پلیسی قوی برای مبارزه با مخالفان مسلح وجود دارد، اما مخالفان مسلح تلاش دارند تا آخرین تواناییشان را در فصل جنگ به آزمایش بگذارند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در ولایتی که تهدیدات دشمن وجود دارد قطعات نیروهای امنیتی نیز موجود است و به وقت معین عملیات‌های پلان شده را راه اندازی می‌کنند.
این پلان دشمن است که میخواهند در اخیر فصل جنگی در برخی مناطق حمله کنند. همه چیزی که مهم است تعهد نیروهای امنیتی است و در هر جایی که مخالفان مسلح سر بلند میکنند از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده میشوند.
پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته است فعالیت های همزمان القاعده، طالبان مسلح، داعش، شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان خطرات را بیشتر کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید اکنون عملیات نیروهای افغان در 15 ولایت جریان دارد و گزارش های را رد میکند که گویا در میان مقام های افغان و نیروهای امنیتی هماهنگی وجود ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و کنفرانس بروکسل فردا در مورد افغانستان برگزار می شود. بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
رهبران حکومت وحدت ملی امیدوار هستند در کنفرانس بروکسل تعهد کمک‌های سالانه 3 میلیارد دلار به افغانستان را یقینی سازند. افغانستان قبلاً هر سال 5 میلیارد دلار که بخش عمده آن را آمریکا می‌پردازد برای مصارف دفاعی‌اش به دست می‌آورد. در اجلاس توکیو در سال 2012 کشورهای کمک کننده تعهد کمک‌های سالانه 4 میلیارد دلار در بخش‌های انکشافی به افغانستان را کرده بودند. افغانستان بیش از 3 دهه شاهد جنگ بوده است، ولی با آغاز جنگ آمریکا در این کشور میلیاردها دلار وارد این کشور شد و یک اقتصاد میانتهی ایجاد گردید. اما با خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 و ترک چندین مؤسسه بین المللی در همان سال، اقتصاد افغانستان دوباره شکنن شد. قرار است رهبران حکومت افغانستان در جلسه فردا و پس فردا در بروکسل پلان خودکفایی حکومت و چارچوب ملی انکشافی افغانستان را مورد بحث قرار دهند.
زرغونه منگل گزارش میداد. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. خدا نگهدار. شبتان بخیر.